السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د اتوار ورځ او د 2018 کال د اگست 14 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرامونه هم لرو خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه وکړو
اول د خبرونو سرټی کې 13 شپه په کوټه کې رامنځته شوې ځانمرګي برید 15 کسان وجلی دي د افغانستان په کونړ ولایت کې امریکایي هوایي برید د داعش یو مهم کمانډر وجلی دی او د امریکا وفاقي پلوټون کې وایي د انساني حقوقو په ترڅ کې بعد ورجینیا د تشدد د پیښو په لټنه کوي د خبرونو تفصیل 13 شپه د بلوچستان په کوټه خار کې د پاکستانی پوز په ګاډي شوی برید 15 کسان وجلی دي د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR بیګا په یو بیان کې ویل چې په وجل شویو کې اته پوزیان هم شامل دي د 14 وروسته د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي خبري اعلان ته ویل
پنځلس کسان پکې وژل شوي او شاوخوا دیرش پکې ټپیان شوي دي دمګړۍ د تلفاتو همدغه شمېر تاییدولای سو خو کېدای سي چې د مړیو شمېر نور هم زیات سي دا ځان وژونکی برید هم کېدای سي او ځای پر ځای سوی بم هم کېدای سي خو هدف یې پوځي سرتیر وو او د هغوی پر لارۍ برید سوی دی
د دې برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي چې په نظام او آئین کې بدلون پکار دی نوموړي دا څرګندونه پرون لاهور ته رسیدو وروسته یې جلسې ته د وینا په وخت کړي نواز شریف د سینټ د چیرمن لخوا د وړاندیزونو حمایت وکړ او ویل
د سینټ چیرمن پرون نابل پرون بیان ورکړو وړاندیزونه کړی زه د هغه وړاندیزونو سره متفق یم زه اعلان کوم چې مسلم لیگ نون به هغوی سره ملاتړ وکړي هغوی کوم وړاندیزونه سینټ ته ورکول غواړي او یا کوم قانون یا آئین جوړول غواړي موږ له هغوی نه مکمل حمایت کوو
نواز شریف د جولای 28مه سپریم کورټ د پاناما اسناد مقدمه کې نه اهل ګرځولې وې په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور پرون وویل چې د جنوبي وزیرستان د کډوالو ستنېدو اخیری پړاو دوام لري نوموړي له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دغه عمل به په څو هفتو کې سرته ورسیږي
بی وزیرستان کو بالکل پخت میں دو ہفتے کی را من کر تقریبا بری ذرا کورونا اندانو دے سے پاتری کے اگر سل آئی ڈی پیز دی نبی وزیرستان ٹوٹل جی کلیئر اٹ دے مجھے نبی وزیرستان کو بدے اگر ایسا دو درے کے نوٹول چھ کہ کم شمالی وزیرستان دے اگر وجی لاتا مخلی تے چ مخ کے علاقے جی کہ نیما غلا نوٹیفائیڈ دی
د جنوبی وزیرستان د کډوالو د واپسیدا پړاو د جولای په 25مه نیټه شروع شوه دی امریکا وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې یې هوایي برید د داعش یو مهم کماندان وجلی په کابل کې د امریکا پوځ نن یو بیان جاری کړی چې وایي د روانې میاشتې په 10مه نیټه په کونړ ولایت کې د هوایي برید پر مهال د یاد ولایت لپاره د داعش امیر عبدالرحمن ووجل شو د دې بیان تر مخه د کونړ په پیش دره کې ترسره شوی دغه برید کې د داعش درې نور مشران هم وجل شوي دي دا بیان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال جان نیکلسن د خولې وایي له دې برید سره داعش باندې یو بل ضربه هم ولګیده د امریکایي پوز دا بیان زیاتوي چې د 13 جولای میاشتې هوایي برید کې د داعش د مخکینی مشر ابو سید د وجل کېدو وروسته د عبدالرحمن وجنه د دوی مهم هدف وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا وفاقي پلټون کې وایي د انساني حقوقو په ترڅ کې پلټنه کوي چې د ورجینیا د تشدد د پیښو پر مهال یو تن ولې ګاډې په خلکو خېجاوه بلخوا ولس مشر ډونلډ ترامپ هم د یاد ریاست په شارلټس ویل خار کې رامنځته شوی تاوتریخواله په سختو ټکو کې غندلې چې په کې درې کسان وژل شوي او 15 د شنو جوړبل شوی دي دا تاوتریخواله هغه وخت وشو چې د ورجینیا ریاست د خیال خېسپین پوسټ ملت پالانو او د هغوی د مخالفینو ترمنځ خل راپورته شو په دغه موقع یو کس خل په ګاډي وهل چې پکې یو خزا وجلې او نور لس تنه نور جوړبل شوې دي چارواکي وایي چې دوه نور کسان بیا په دې سیمه کې د یو هلیکاپټر د غورځېدو له وجې وجل شوې دي هندي چارواکو د شمالي ریاست اتر پردیش په هسپتال کې د دیرشو ماشومانو د مړینې د تحقیقاتو امر کړی دی. د یاد ریاست د ګورکپور ښار په یو سرکاري هسپتال کې د روانې میاشتې په لسمه او یولسمه نیټه دغه ماشومان د انتهایی نگهداشت یا آی سی یو وارډ کې مړه شوي دي. د ګورکپور ضلع روغتیایي مشر راجیو روټیلا په اولنۍ خبري غونډه کې ویلي وو چې دا ماشومان د اکسیجن ګیس د کمی له وجې مړه شوي دي، ځکه چې د ګیس د رسد ټیکه د یوې شخصي کمپنۍ سره وه او له هغې د بلونو نه جمع کولو له وجې د هسپتال ته اکسیجن رسول بند کړي وو. خو راجیو روټیلا او د اتر پردیش ریاستي حکومت بیا له دې بیان نه شاته شوی دی. بل خوا د مړو شوو ماشومانو میندو پلارانو ویلي چې د اګست په لسمه نیټه یې ماشومانو ته په وارډ کې ګیس ختم شوی وو. د ایران پارلیمان د هغه قانون ابتدایي منځوري ورکړی چې پکې د هیواد د میزایلو د پروګرام او انقلاب ساتونکو ځواک لګښتونه سی واکړل شوې دي. دا ګام د امریکا د ورستیو بندیزونو پر د عمل کې پورته کړل شوې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون رپورت ورکړی دی چې نن د دغه هیواد پارلیماني غړو د هغه قانون مسوده په درون اکثریت منظور کړه چې پکې د مسوده تر مخه د امریکا په لور ترهګرو او مهم جو ګامونو د مخنیوي اقدامات په پام کې نیول شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې امریکا د تهران د میزایلو په پروګرام او ازموینه نوي بندیزونه اعلان کړي، خو ایران د پروګرام او ازموینو ته دوام ورکړی او ټینګار کوي چې دا یې په 2015 کال کې له نړیوالو سره شوي اټومي تړون خلاف ورزي نه ده. او بل خبر دا چې د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویلي د روسي ځواکونو په ملاتړ د شام حکومتي ځواکونو په تیرو دوه میاشتو کې له حکومت مخالفینو د هیواد زیاتې برخې بیانې ولیدي. نوموړي پرون د روسیا ون ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې له جون میاشتې راهیسې د ښار د بشار الاسد په لوی ځواکونو د هغې دوه چنده برخې بیانې ولي، کوم چې دا وخت د حکومت مخالف ځواکونو په ولقه کې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان ایو سات کې بواوري تیر شپه په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوی دي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف قافله بیگانه وخت لاهور ته رسیدلی. بل خوا سیرونکو په موجوده سیاسي حالاتو وای
یا خو به سیاسي بدلون جمهوریت طرف ته ځي او جمهوریت کې به جوړتیا راځي او عدلیه چې دی هغه به ازادي طرف ته ځي او یا چې دی دا بالکل خپل څنګه پابندي ښایي دا پابندي به نوره چې دی زیاتیږي.
په پاړه چینار کې د جون 23 نیټې بمی چاودنې وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د سیمې مشران وای
وای غورینا زمیاشتې کې دوی دمکې کې دین کې دی چې کې تو سکیورټی کې پارتي کې تو انتظامیه کې پارتي کې دی چې میاشتې کې پینځي اوش.
او د 12 اگست 400 د بابړې د پیښې تفصیل ادر کړو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان په مرکز کوټه کې بیګا د پاکستانی پوځ په یوې لارې برید کې 15 کسان وژل شوي دي. په وژل شو کې 8 پوځي سرتیري هم شامل دي. په پیښه کې شاوخوا 10 کسان ژوبل دي. د دې برید ذمہواري تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ شهر په مرکزی برخه یا نپشن سټاپ کې تیر شپه د پاکستان په وخت شل بالا 9 بجې هغه وخت و زوروره به میچاودنه وسوه کله چې یو فوجي لاري د غزای څخه تیرېدونکي و. د بم ډیسپوزل سکواډ د چارواکو په ناچ په دغه لاري کې یو ځان مرګي کس د چاودېدونکو مواد څخه بار یو موټر سایکل وهلې دي چې لامل یې دغه پیښه رامنځته شوه. د پیښه پر وخت په لاري کې په ګڼ شمېر کې فوجان سپارو څوک چې په ایوب سټېډیم کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په اړه په سره کې د برخې اخستلو وروسته بیرته د فوجي چاوني په لور روان وو. د پیښو وروسته پولیس او سرحدي عسکرو په کوټ شار کې د امنیت ټینګولو لپاره نور سخت ګامونه پورته کړي دي. په پیښه کې و ځینو شخصي موټرانو او رخشو ته نه یوازې زیان اوښتی دی، بلکې د شاوخوا کورو او بلډنګانو چیښې هم ماتې کړي دي، ځکه چې وپشین سټاپ ته یو شخصي روغتون، لا کالج او نور سرکاري ودانۍ هم ورڅیرمه دي. وروسته د شپې ناوخته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکچي د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې تر دمګړی پورې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر و 15 ته رسیدلی او دغه ډول د 150 څخه زیات کسان ټپیان شوي دي.
بڑی مشکل جنگ ہے اور تھریٹ کا لیول جب
ترغری پر دا یو مشکل جنگ دی، پدی کی د امنیتی سرتیرو د ناکامی خبره کول به یو زیاتو بی، زکه چې امنیتی سرتیرو ډیر قربانیان ورکړي دي. که پدی جنگ کې پر امنیتی سرتیرو څوک تنقید کوي، نو زکه چې دا جنگ د امنیتی سرتیرو یا حکومت بلوچستان یوازې نه، بلکې ټوله ولس په پګړ سره پدی جنگ کې برخه اخلي.
بہت ہی مشکل جنگ ہے اور پوری قوم نے مل کے لڑنی ہے.
نو مړي زیاته کړه چې حکومت به د 14 اگست په اړه خپل تقریبات جاری ساتي، ځکه چې د هیواد دښمنان غواړي چې موږ دغه ورځ ونه لمانځو. دلته خبره د یادونې وړ ده چې پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره د هیواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان په مرکزي ښار کوټه کې هم زیات تیاری نیول شوی دی، او په ایوب سټیډیم کې بیلابیلې دستوري روان وي چې تېره شپه دغه ناوړه پېښه رامنځته شوه، او په نتیجه کې یو ځل بیا د کوټ په ښاریانو کې ویره خپره شوې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په دې اړه راځو یوې مرکې ته. په بلوچستان چې له تیرو څه د پاسه 15 کلونو راهیسې د تراګرۍ پیښې پکې کیږي، چې پکې په سلګونه کسان وژل شوي دي. که څه هم پخوا به په زیاتره پیښو کې د بلوچ بیلتون پالو وسلوالو ډلو لاس و، خو په تیرو څو کلونو کې تحریک طالبان، پاکستان او داعش وسلوالې ډلې هم د یو شمېر پیښو ذمهواري منلې ده. د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ د بلوچستان د امنیتی وضعیت په اړه په کوټه کې خبریال سید علی شاه سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی چې د په پخوانیو او اوسنیو تراګرو پیښو کې څه فرق ویني.
واقعیاتو تعداد پخوا ډیر زیات وو، لیکن اوس چې کم دی، په دې کې فرق دا راغلی دی چې د واقعیاتو تعداد کم دی. کم واقعیت کیږي، خود اغو اغیزه امپیکټ شوی، اثرات ډیر زیات وی. په 2014 اته اگست د وکیلانو واقعیا ډیر غټه واقعیا وه، او بیا د دې سبا بیا 23 اکتوبر 2014 پولیس ټریننګ سکول چې کوم حمله وسوله، بیا واقعیا یو و، لیکن خلک ډیر پکې مړه شول. او بیا که په 2018 کې راواخه مبارک شاه چې کوم ایس پی او د پولیسو ډیر لوړ رتبه افسر وو، هغه ټارګیټ شو. او دا سره سم په چمن کې ساجد ممن صاحب چې کوم ډیسټریکټ پولیس آفیسر، پر هغه باندې ځان مرګ برید وسو، هغه پکې ولاړی. او بیا د برای مخصن واقع وسوله چې دلته د ملټری چې کوم ګاډي وو، پر هغه باندې ځان مرګ برید وسلو، 15 کسان چې دي هغه مړه شول.
هغه وسلوالې ډلې پخوا د بلوڅو په شکل کې وې، نو کمی واقعات به کېدل، او اوس د داعش یا د جماعت الاحرار یا نور په شکل کې شي. دغه کڅه یعنی د دې دغه د وسوالو ډلوم یو امپیکټ دی کنه؟ وجه بل ده،
د بلوڅو خبره تا وکړه چې کوم بلتون غشتون کې وسلوالو ګوندونه وو، د هغو چې کوم هغه طاقت یا قوت چې دی هغه ډیر کمزوري شوی دی، هغه هغه کاروایي نشي کولای کم چې دوی پخوا کولې. لیکن بل اړخ ته کته وګوره، بلوچستان کې چونکه دا اوس چې کوم واقعات روان دي، نو هغه ظاهره ده ډېر منظمه ترګری ده. دا ګروپونه هم انوالو، یعنی کم فرقوي راواخه، یا د ازرګانو دلته په کوټه ښار کې وژنه راواخه. دا د ازرګانو وژنه د 1990 په کوټه ښار کې شروع شوې ده، او تر اوسه پورې دا واقعات بدستور روان دي. البته دا کم چې ګروپونه دي، هغه طریقه کار خپلې کاروایانې چې دي هغه بدلې کړې دي. یعنی پخوا داسې وو چې دوی به مثال کانسټیبل به پولیس سپای بي وشتي، اوس ایس پی ویلي. پخوا داسې وو چې دوی به د پولیسو ګاډۍ دغه ټارګیټ کوله، اوس د ملټري ده یا د ایف سي ټارګیټ کوي.
نو دې ته تاسو وایئ چې که طریقه کار بدل وي یا وسلوالو ډلو شکل بدل شوی، نو دې ته خو بیا د سیکیورټي په حواله کومه تګلاره یا د امنیت کومه تګلاره جوړولې، هغه طریقه کار کوم څه بدلون راغلی دی؟ ته دوی خپل ځان بدل کړی دی، امنیتي ادارو ورته پالیسي بدل کړی ده؟
څه لوز ګروپس نه دي دلته، خو چونکه منظمه ترګری ده، نو د دې لپاره به منظمه سیکیورټي کاروایی هم ضرورت سته. په بلوچستان کې دا کوم نېشنل اکشن پلان د پېښور د سکول بعد چې کوم واقع وسوله، دا هغه څه بعد نېشنل اکشن پلان دلته دی لانچ کی، او دا هغه ته دا وخت چې کوم محکمه داخله د بلوچستان هغه دا وای چې په زرو کسان اگزیکټ شمیر برزنه درو شایم، دا انټیلیجنس بیسډ آپریشن سیویلټی، چې په هغه کې استخباراتي ادارې، پولیس، انټي ټیرورست فورس، لیویز، دا ټولې ادارې په ګډه سره انټیلیجنس بیسډ آپریشنز یې کړي دي او د هغه په نتیجه کې ډېر کسان نیولي دي. نو امنیتي ادارې وقتاً فوقتاً لازمي خبره ده دوی هم خپل طریقه کار بدل کړی دي، صرف داسې نه دي چې هغو بدل کړی دي او دوی نه دي بدل کړی.
د مشال رادیو
د ګل دورې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمې نټه د پاسه سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف قافله بیگانه وخت لاهور ته رسیدلی ده. نوموړي په لاهور کې خپل پلویانو ته وینا وکړه او ویل چې په لاهور کې به انقلاب راولي او د ازادۍ په ورځ خپل پروګرام هم اعلانوي. نوموړي دا هم ویل چې د سینر چیرمن د وړاندیزونو مکمل حمایت کوي او په دې لړ کې باور سره پوره مرسته کوي. نور تفصیل د ګل ایاس نورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ویلي دي چې د هیواد ولس یو منتخب وزیر اعظم د لری کولو فیصله نه مني. نواز شریف د چهارشنبه په ورځ له اسلام آباد د قافلې په شکل کې لاهور په لور روان شوی وو چې بیګا نا وخت لاهور ته ورسید او داته دربار بهر یوې جلسې ته وینا وکړه. نواز شریف ویل چې په هیواد کې له اویا کلونو راهیسې داسې شان حالات روان دي او اوس وخت راغلی چې په نظام کې بدلون راشي. د زیاته کړه،
مونږ به داسې انقلاب راولو چې خلکو ته په سمدستي توګه انصاف ملو شي. د اگست په 14 نیټه به خپل پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. زما یقین دی چې تاسو ټول به ما سره په دې کې مرسته کوئ او تاسو را سره وعده هم کړې ده. تاسو به د نواز شریف ملاتړ کوئ.
نواز شریف په خپل وینا کې د سینټ مشر رضا رباني هغه وړاندیزونو حمایت وکړ چې په آئین کې ځینې بدلونونه پکار دي. نواز شریف په دې اړه زیاته کړه،
سینټ چیرمن پرون نابل پرون بیان ورکړی او وړاندیزونه کړی وو. زه د هغه وړاندیزونو سره متفق یم. زه اعلان کوم چې مسلم لیگ نون به هغوی سره ملاتړ وکړي. هغوی کوم وړاندیزونه سینټ ته ورکول غواړي او یا کوم قانون یا آئین جوړول غواړي، موږ له هغوی نه مکمل حمایت کوو.
نواز شریف په داسې حال کې له اسلام آباد تر لاهور پورې جلسو ته ویناګانې وکړي چې د جولای پر 28 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د مقدمې اوریدلو پر مهال نواز شریف د شتمنو نه خودلو په تور نه اهله ګرځولې وو. له واکه لری کېدو وروسته د اگست پر 9 نوموړی د یوې قافلې په شکل کې له اسلام آباد ته لاهور په لور روان شوی وو.
تاسو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اړه ریپورت اوریدو. د پاکستان عدالتونو لخوا نه اهله ګرځول شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته اتوار په شپه څنګه چې تاسو واورید لوی ولسی جلسې ته په وینا کې ویلي چې هغه د نااهله فیصله ولس ته راوړې ده. ولس هغه وزیر اعظم جوړ کړی خو یو څوک آسانو کور ته ولېږه او یا کاله وشو خو یو وزیر اعظم خپله موده تر اوسه پوره نه کړه. دا چې په دې اړه او د پخوانی وزیر اعظم د دغو سرګندونو په اړه سیړونکي څه نظر لري، تفصیل د اسلام آباد نه محمد عمران راکوي.
د سیاسي او سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خانوای په تیرو وختونو کې هم عدالتونو داسې فیصلې کړي چې خلکو نه دي منلي، لکه د ذوالفقار علي بوټو د پانسۍ سزا، د هغه وخت نېشنل عوامي پارټي عبدالولي خان غدار ګرځول او درې ځله مارشال لا ته قانوني لار ورکول هغه فیصلې دي چې هغه وخت خلکو نه وي منلي او وروستو غلطي ثابت شوې وي. نوموړي اندېښنې څرګندې کړې چې په روانو حالاتو کې جمهوري ازادۍ ته خطرې رامخته دي.
ادبیا چرته مزاد نوا او کله گډرا د ازادۍ یو سیمبلنس چې څه موږ یو اخ کار شو اغام دی محدود کو هغه ټایم هغه ادبیا چې د رکاوټ چولو د جمهوریت پارلیمنت بلا رکه او نن بیا چې منتخب وزیر اعظم چې هغه هغه د ادبیا د کسانو یو داسې کنټروورشل قسمه فیصله چې هغه کې تنخواه نه تنخواه ته نه دی دغه خبره یا خو به سیاسي بدلون جمهوریت ترسته دي او جمهوریت کې وجه اور پیار ازي او ادبیا چې هغه ازادۍ ترسته دي او یا چې دا بالکل خپل څنګه پابندي
ڈاکٹر
سرفراز په وینا چخکاری د سرمایه دار سیاسی ګوندونو لکه مسلم لیگ نون او د ریاست مقتدر ادارو ترمنځ اختلافات زیات شوي. بلدا چې د پرویز مشرف په دور کې د عدلیې د ازادۍ لپاره کوم غورزنګ چلیدلی و هغه یوازې د چیف جسټس د بحالۍ لپاره نه بلکې د ازادۍ عدلیې لپاره و. خو له بده مرغه هغه یوازې د هغه وخت د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودھری پورې محدوده وساتل شو. په اسلام آباد کې میشت خبریال او په سیاسي چارو نظر لرونکي حسن خان وایي که نواز شریف ادارې مضبوطول غواړي باید لومړی فیصلې ومني، ځکه چې په تېرو وختونو کې که عدالتونو غلط فیصلې هم کړي دي خو سیاسي ګوندونو هغه منلي دي. بل دا چې نظام په شریکه بدلول کېږي خو په موجوده حالاتو کې د نوموړي سره خپل اتحادي ګوندونه هم په نظر ناراضي
کم انداز کې دی چې کوم دی په عدالت باندې یا په نور ادارو باندې چې کوم دی کوم ټکونه کوي او دې سره سره چې کوم دی نور سیاسي ګوندونه ځان سره په اعتماد کې نه دي اغستي، ما په خیال دا به د ده لپاره آئنده لپاره ما ته نه ښکاري چېرې دا د ده لپاره فوټ پلی، بلکې دا به ورته بار بار ده ته به دا یادول کېږي. ده په خپله ویلو که عدالت هر څه فیصله وکړه ما ته به منظور وي، نو دا خبرې خو ده کړې دي، نن هم دی هغه د هغې اګینسټ خبرې کوي. نو ما په خیال دا به د ده یو ضدي غونته کې کرکټر په زور به مخامخ راشي نه چې عوامي لیډر. نو زه خو ذاتي دا کلمه چې یاره آئنده لپاره به دا شی د ده لپاره چې کوم رویه ده یا د ده چې کوم داسې د هارډ یا هاکش اپروچ دی دا به ورته د فائدې په ځای باندې نقصان وي.
اگست پر نهمه نیټه نواز شریف له اسلام آباد لاهور ته سفر پیل کړی و، کوم چې د خالی په ماسختن سر ته ورسید. په دغه سفر کې نوموړي په پینډی، جهلم، گجرات، گجراوالا، مرید کې، شادارا او د لاهور داتا دربار مخې ته ولس ته ویناګانې وکړې او پر هغه عدالتي فیصلې ټکونه وکړل چې د پاکستان سپریم کورټ د جولای پر 23مه د شتمنیو نه خودلو په تور د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نااهله ګرځولې و.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یې په خوارې ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو کولای شئ د مشال ریډیو ټولي اونیزي خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com او واورئ. اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. ډان رسپانا په یو اداریه کې لیکي د پاکستان سینټ چیرمن رضا ربانی لخوا د ریاستي ادارو ترمنځ د جمهوریت په اړه د بحثونو وړاندیز شوی دی چې د هر کلي وړ دی. اداریه لیکي د پاکستان د میډیا او ځینو سیاستوالو لخوا د نواز شریف په اړه د مختلفو سرګرمیو دولو وروستو ښکاری چې عدالتونه او پوز با د پخوانی وزیر اعظم عزت لانور ګامونه هم پورته کړي. اداریا زیاتوي چې باید په هیواد کې جمهوریت ته وده ورکړ شي. د دغه اداریې ځینې نورې برخې زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو.
ډان رسپانا په یوه اداریه کې لیکي په پاکستان کې د ریاستي ادارو ترمنځ د جمهوریت په اړه د بحثونو وړاندیز مخکې هم شوی دی او څرګندېږي چې په راتلونکي کې به هم د دې وړاندیز وشي. د ادارې په خبره د دې بحثونو خیال د هرکلی وړ دی چې پکې جمهوري ادارې د ریاست له نورو ادارو او د حکومت له بېلابېلو څانګو سره د خبرو لپاره یو ځای کېږي، خو دا عرصه د واک د مختلفو مرکزونو په سوچم تکیه کوي. اداریه لیکي د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهله ګرځولو او پر دې موضوع په سینټ کې د باس راپورته کې دروستو د سینټ چیرمن رضا ربانی وړاندیز کړی دی چې پوځي او عدالتي مشرتابه ته دي د جمهوریت د حکومتي څانګو او د واک مرکزونو پر موضوع د آئین په حدونو کې دننه د ادارو ترمنځ د باس لپاره پارلیمان ته د راتللو بلنه ورکړل شي. د سینټ هغه باس چې وروستو یې رضا ربانی وړاندیز وکړ د دې هدف ترلاسه کولو لپاره د مشکلاتو څرګندونه هم کوي. اداری لیکي د سیاستوالانو لخوا د ریاست د نورو ادارو څخه غیر جمهوریت ملاتړ ترلاسه کولو لپاره دلچسپي خودل او په هر هغه وخت کې چې دوی ته پکې د سیاسي بحران احساس کیږي پر یو بل بریدونه کول هغه څه دي چې له وجې په هیواد کې جمهوریت ته زیان رسیږي. اداری لیکي په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو لخوا د دوی پر ضد د مسلم لیگ نون ګوند لاړخه د غیر جمهوري لارو په سر په دوامداره توګه سختې نیوکې باکېدای شي چې سمه لاره وه، خو دوی خپلې تېروتنې هم له پامه وغورځولې. ډان لیکي شاوخوا یوه لسیزه وړاندې د پنجاب وزیر اعلی له څوکۍ څخه د شهباز شریف لرې کول د پیپلز ګوند یوه لویه تېروتنه وه، ځکه چې دې خبرې نواز شریف د پنجاب لارو کوڅو ته د کمپین چلولو لپاره راوستو چې له وجې یې پیپلز ګوند ته زیان ورسېد. اداري لیکي په موجوده حالاتو کې باید د بېلابېلو ګوندونو کردار ته هم غور وکړل شي. ڈان وسپانا لیکي په پنجاب کې د مسلم لیگ نون ګوند سیاسي بحران او د نواز شریف په جی ټي سړک د لاریون له وجې مسلم لیگ نون ګوند ته د ګټې رسولو په موخه د مکو ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي، او په موجوده وخت کې د اپوزیشن ګوندونو پام په مسلم لیگ نون ګوند او نواز شریف ته دی. وسپانا لیکي په میډیا او سیاستوالانو کې د ځینو خبرو کې دروستو داسې څرګندېږي چې پوځ او عدالتونه به د نواز شریف او دغه د ګوند پر ضد لا نورو ګامونو اخیستو ته اړ شي. اداریا په خیره کلی کې د جمهوریت پر ضد د ځینو ادارو یو مټی کېدلو او تش په نوم د جمهوریت پلوه کسانو لخوا د داسې حالاتو رامنځته کېدو لپاره هیلې لرل د خفګان وړ ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، د کورمی ایجنسی مشرانو ویلي دي چې په پاړچینار کې د جون د 23 نیټې بمی چاودنې وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي، او له هغې مودې راهیسې د سیمې د امنیت ذمواري په وس په غاړه اخیستې ده. د پاړچینار ځای مشرانو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په ښار کې د سارنې کیمرې خندق کنستلو د پوس ډیویژن د تعیناتۍ د اضافي چک پوسټونو جوړولو او د امن کمیټیانو فالول شامل دي. د ښار امنیت او د مشرانو د سرګندونو او اندیښنو په اړه نور تفصیل د تاریخ اورګ زیناور.
د شاګانو ځای تنظیم د انجمنې حسینی مشر ملک نور محمد توری وای پوس چې کله نه هلته د سیکورټی ذمواري په خپل لاس کې اخستې ده، د دوی تحفظ ته کلکه پاملرنه شوې ده. ملک نور محمد توری زیاتوي چې په ښار کې د څارنې کیمرې لګیدل، خندق کنل، د ډیویژن پوسټ تعیناتي، اضافي چک پوسټې جوړېدل او امن کمیټیانې فعاله کېدل تر اوسه هغه اقدامات دي چې د دوی خلاف د نورو ترهګریزو بریدونو مخه په نیستو کې به مهم او ګټور ثابت شي.
میجر اختر دے دا راؤنڈ لگوی اور سارا کمانڈنٹ دے پیش پی روزی یوارزی جرنل دا کے روتا دے او دغ دیتا بچی مچے او تے پیسیا ویر کڑی وی آغا امام باڑی تار نہ وتا لے او وتا لے او مطلب گرتے دا لے او مطلب ار شے دغ دی کی گی.
نو کون جالی زو حاجی گلالی وای موگ لگواخ سارا مخامخ یو داس پی خیبور سارا بیا ہم کی گی، خو کد سمی امنیت ٹنگ وی نو تر ہگر بہ ہمیشہ ل ناکامی سارا مخامخ وی
مو رڈی یو تا چ دماکا بو بیا یا کی گی بیا با کی گی ویلی ساغا اطمینان 100% موتا خدای پاک نسیو نه پوج نه یغه کوای شي ایدی مخنیوای کوای شي نه سیول کوای شي خو بی غورینا سمیاشتی کی دوی دمکی کی گی نه کیدی شي کای تو سیکیورټی کی پارکی کای تو انتظامیه کی پارکی کیدی شي میاشتی کی پینځیا وش کای تو سوچ لگ زیوت وی تو سیکیورټی لگ سیفی لگت به دور وی نه کیدی شي واد مکا کولتا ورسی.
د کور می په پاړچینار کې د جون پر 23 منټه لاتوري مارکیټ سره نږدې په پلا پسې دوه بامی 14 کې د سرکاري ریکارډ تر مخه 15 پته عام وګړي مړه او تر 2500 زیات ژوبل شوی ول. ته دغه پیښه وروسته د ځای خلکو په غوښتنه حل د سیف سیټي په نامه د خار حفاظت لپاره یو پروجیکټ منظور شوی دی چې لمخه دا ټول ګامونه اوچت کړل شول. هلته لخندق سره شل فوټه سړک او پر هغې باندې په 50 میټرو کې امنیتي پوستا د جوړېدو منظوري هم شوې ده چې د مشرانو په خبره له دې سره به د پاړچینار خار حفاظت نور هم ټینګ شي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر نږدې 15 بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
تیر شپه د بلوچستان په کوټه ښار کې د پاکستانی پوز په ګاډي شوې ودود 15 کسان وژلي او خوښه دیش په کې جوړل شوې دي. د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل چې په وژل شویو کې 8 پوځیان هم شامل دي. د دې برید ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي چې په نظام وایین کې بدلون پکار دی. نوموړي دا څرګندونې پرون لاهور ته د رسیدو وروسته یوې جلسې ته د وینا په وخت کړي. نواز شریف د جولای په 28 سپریم کورټ ته پانامه اسنادو په مقدمه کې نه اهله ګرځولې دي. په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي عادل ظهور پرون وویل چې د جنوبي وزیرستان د کډوالو استنیدو اخیری پړاو دوام لري. د یادې سیمې د کډوالو د واپسې د عمل د جولای په 15 نیټه شروع شوه دی. په کابل کې د امریکا پوز نن یو بیان جاری کړی چې وایي د رواني میاشتې په 10 نیټه په کونړ ولایت کې د هوایی برید پر مهال د یاد ولایت لپاره د داعش امیر عبدالرحمن ووجل شو. د دې بیان تر مخه د کونړ په پیج دره کې تر سره شوې دغه برید کې د داعش درې نور مشران هم ووجل شوي. وسلوالو لا هم په دې اړه سند ویلي. د امریکا وفاقي پلټونکي وایي د انساني حقونو په ترڅ کې پلټنه کوي چې د ورجینیا د تشدد پیښو پر مهال یو تن ولې ګاډی په خلکو وخیجاوه. بلخوا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم د یاد ریاست په شارلټس ویل ښار کې رامنځته شوي تاوتریخواله په سختو ټکو کې غندلې چې په کې درې کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. هندي چارواکو د شمالي ریاست اتر پردیش په یو اسپیټال کې د 150 ماشومانو د مړینې د تحقیقاتو امر کړی دی. د یاد ریاست د ګورکپور ښار په یو سرکاري اسپیټال کې د رواني میاشتې په 10 او 11 نیټه دغه ماشومان د انتهایی نگهداشت یا آی سی یو وارد کې د اکسیجن ګیس ته ختمېدو له وجې مړ شوي دي.
او اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
اجو رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې د ایوي اوګدي مودي ورستو کړي شوی سرشمیرنې د ابتدایي نتیجو تر مخه د ملک آبادی 21 کروڑ نوی لکه خودلې کیږي چې په کې د خیبر پښتونخوا آبادی 3 کروڑ 10 لکه خودلې شوې ده. رسپانه لیکي چې د سرشمیرنې لوجې د ملک د آبادی صحیح شمیره معلومیږي او د شمیرې پر رڼا کې د راتلونکو لپاره کړنلاره جوړولې کیږي. رسپانه لیکي چې د آبادی د شمیرې ورستو به دا اندازه ولګي چې ملک نور څومره سکولونو او هسپتالونو ته ضرورت لري چې هر وګړی نه صرف تعلیم حاصل کړي بلکې د علاج سہولت ورته هم ترلاسه وي. ورسپانه لیکي چې ملک په معاشي توګه مضبوطۍ لپاره ضروری ده چې نه صرف د بارانۍ قرضو خاتمه وکړي شي بلکې د توانایي بحران ختمولو سره سره صنعتي څانګې طرف ته هم خصوصي توجه ورکړي شي. دې تر څنګه د اولس خیر ښېګړې لپاره دې هم پروژې شروع کړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې تر څو د آبادۍ ضرورت په نظر کې ونه ساتل شي او د هغې مطابق کړنلاره جوړه نه کړي شي نو تر هغه وخته اولس ته ګټه نشیر سیدلې. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې د هدفي وژنو او وسلوالو د حملو لړۍ د ایوي اوګدې مودې راهسې جاری ده خو تیر څو وخت راهسې وسلوالو د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران او امنیتي سرتیر خپل هدف جوړ کړي او وخت پر وخت په حمله کوي. ورسپانه لیکي چې په امنیتي سرتیرو د حمله کولو یو شمیر مقصدونه دي، نه صرف ریاست په خپل دباو کې وساتلې شي بلکې اولس کې ویره تر هم خورول دي چې د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران محفوظ نه دي نو
د اولس حفاظت به څوک کوي؟ ورسپاڼه لیکي چې د وسلوالو لخوا ریاستي واک چیلنج کول د فکر وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي کول پکار دي. په پیښو کې ککړ وسلوال دې زر تر زره ونیول شي او سخته نه سخته سزا دې ورکړي چې د اولس د زړونو نه ویره تر ختمه شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې په امنیتي سرتیرو د یوې اوږدې مودې راهسې حملې را روانې دي او د وسلوالو د ارادو نه د خبرتیا باوجود ولې احتیاطي ګامونه نه پورته کړی کیږي؟ د زیاتره حملو وروستو وسلوال په اسانۍ سره په تیښته کې بریالي شي که حکومت په فوري توګه د وسلوالو خاتمې لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي نو حالات نور هم خرابېدای شي. د کم صحیح کول چې به بیا د حکومت لپاره ګران وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی ته پاکستان او هندوستان د ازادۍ ورځ لمانځلو او ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستانیان او هندوستانیان د ازادۍ ورځ ډېر په خوشحالۍ سره لمانځي، خو د پاکستان او هندوستان جوړېدو په نتیجه کې څه باندې لس لکه خلکو ژوند له لاسه ورکړو او په لکونه خپلوان او دوستان له یو بل څخه جدا شول. د متحده هندوستان تقسیم وروسته خونړۍ پیښې او تشدد رامنځته شو او د څه قسمه امتیازي سلوک څخه د بچ کېدو په خاطر شاوخوا یو نیم کروړ مسلمانانو، سکانو او هندوانو خپل کورونه پرېښودل. مسلمانان پاکستان او هندوان او سکان هندوستان ته کډه شول، خو دې دوران په لکونو خلکو تشدد وشو او د اجانس په لیکنه لاهور او امرتسر ته د زرګونه خلکو مړي په ریلګاډو او موټرو کې ور وړل شول. همداراز د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سرحد جوړولو سره یو شمېر کورنۍ وویشل شوې، څوک د هندوستان او څوک بیا د پاکستان غاړې ته پاتې شول. همداراز د 1947 راهیسې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر درې جنگونه اهم شوي. په دوی کې هر یو ادعا کوي چې ټول کشمیر د دوی دی. بلخ ډیلی ټایمز ورسپاڼې کې د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد خان عباسي او افغان ولسمشر هوډ څرګند کړی چې ترګری شریک خطر په وړاندې به ګډه مبارزه کوي. دا وروستو له هغو ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ولسي او پوځي حکومتي چارواکو ترمنځ په یو شمېر ملاقاتونو کې د سیمې په ثبات او د ترهګرۍ له منځه وړلو پر موضوعاتو خبرې شوې. لیکنه کاږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکیچ باوجود د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ دا قسمه خبرې ښایي چې اسلام آباد او کابل غواړي خپل منځي اړیکې ښې کړي. په عین حال کې داسې نتایج شوي راپورونه هم دي چې ګینې پاکستاني او چارواکو په افغان طالبانو حقاني شبکه فشار راوړي چې د پاکستان لزمکې ووزي. دا خبرې پر داسې وخت مخې ته راغلي چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه د افغان جنگ په اړه خپلې نوې تګلارې ته حتمي شکل ورکوي او واشنگټن دا فکر کوي چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت وای افغان پوس په ډیر ویاړ جګړه مخې ته وړي. دا خبره د غوښ ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن په کابل کې د افغان پوس د معلولو لوبغاړو له ټیم سره په لیدنه کې وکړه. هغه وویل دغه سرتیرو خپل امتحان ورکړی او بریالي ترې وتلی دي. دا شان ولسمشر غنی هم د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان پوس په لیکو کې د ځوانانو مړه
جنرال جان نیکلسن چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ یې د لری کولو وړاندیز هم کړی، د افغانستان په روانه جګړه کې افغان پوځ برلاسی بولی او وایي دا پوځیان په ډیر ویاړ د خپل هیواد دفاع کوي. جنرال جان نیکلسن له شاوخوا یو نیم کال راهیسې په داسې شرایطو کې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو مشري کوي چې تر قوماندې لاندې سرتیرو شمېر یې د تیرو څو کلونو په نسبت په لسګونه واره کم شوی دی. جان نیکلسن د افغان پوځ د معلولو لوبغاړو له ټیم یا ماتې نه منونکي ټیم سره په لیدنه کې ویل افغان پوځیانو خپل امتحان ورکړی او بریالي وتلی دي. هغه پرون انویکټس افغانستان یا د افغانستان ماتې نه منونکي ټیم ته په خطاب کې وویل د افغان ملي پوځ معلول غړي زما دې خواته همدی ماته نمنون کی ټیم غړی دی چې تمه ده د ماته نمنون کو په لوبو کې چې په سپتمبر میاشت کې په ټورنټو کې وشي برخه واخلي. دا کسان چې تاسو ګورئ دوی خپل امتحان ورکړی او بریالي وتلی دي. د افغانستان پوز نن جګړه په خپل مخ ته وړي او په دې کار ویاړي. د افغان پوز ماته نمنون کی ټیم یا انوکټس د ګڼو هغو بهرنیو پوځیانو په ډله کې وستایل شو چې پرون په کابل کې د بهرنیو ځواکونو په عمومي قمانداني کې سره ټول شوي وو. د افغان ماته نمنون کی ټیم انوکټس هم په خپل ټویټر پاڼه د غښتلي افغان، د افغانستان لپاره او ماته نمنون کی افغان شعارونه لیکلي دي. د افغان پوځیانو د معلولو لوبغاړو ټیم شپږ غړي به د سپتمبر په میاشت کې په کاناډا کې لوبي وکړي. افغانستان او شپاړس نور هیوادونه سږ کال د ماته نمنونکو لوبو دریم پړاو ته خپل 1500 معلول پوځیان استوي. د ماته نمنونکو لوبو اساس د برټانیې د شاهي کورنۍ غړي شاهزاده هېری په پاوز کې د دفاع په وخت د ټپي پوځیانو د درنښت په مناسبت په 2014 کال کې کیښود. شاهزاده هېری په خپل له 2015 تر 2015 کال پورې په پاوز کې دنده وکړه او د افغانستان په جګړه کې هم برخه اخیستي. معلول پوځیان د افغان چارواکو لخوا هم نه دي هېر شوي. افغان ولسمشر محمد افغانی د ځوانانو د نړیوال ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې پرون د افغان پوځیانو میړانه وستایله.
از نست جوان ما، از قربانیشان،
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې زموږ لزوان نسل د هغوی له قربانۍ، سرخندنې او میړانې مننه کوو.
ابراز تشکر کوم.
د افغانستان د دفاع لپاره په داسې حال کې د افغان پوځیانو میړانه هم د ناتو د غوڅ ملاتړ عمومي قومندان او هم ولسمشر اشرف غني ستایي چې امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا افغان چارواکو ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړی دی. د افغانستان ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې ویلي چې د امریکا ملي امنیت سلاکار مکماستر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې د امریکا دولت او خلک له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانانو له مبارزې او هڅو کلک ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسال کې افغانانو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی چې تمه ده ژر ولسمشر ډانلډ ترامپ افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه او په لویه کې خپل ستراتیژي اعلان کړي.
او اوس هم د افغانستان په اړه راځو یو بل رپورت ته. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای په افغانستان کې د امریکا د جنگ د پالیسۍ په تړاو د چنبازۍ او دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان د جګړې د پالیسۍ په اړه د پریکړې د وروستي اعلان سره جوخت امریکا د سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس هم په دې برخه کې د یوې نوې ستراتیژۍ وړاندیز
د مشران جرګې د ریپلاوی وایي که د امریکا متحده ایالات د خپلو پوځي مشرانو او د افغانستان د حکومت سره په مشورې خپله نوې پالیسي چمتو کړي بیا ځل لپاره به له ننګونو سره مخ نه شي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د امریکا د جګړې د پالیسۍ په اړه د چنبازۍ او دوام د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې د امریکا اعتماد ته زیان رسوي.
تاکي چیرې دونو چنه وهلسي تر یو اندازې پورې کېدای شي چې یو حل لاره پیدا شي او د دې ادامه دا به قطعاً د امریکې د حکومت او د ولس په خیر ونه وسي. حتی امکان هسته چې د چنه او کانګره دوی د ولس نمایندګان دي بلاخره د ولس او د حکومت بس کې یو قوي نیمګړتیا مطرح دی او دوی پسې خلا مطرح دي. دا خلا په خپله د امریکې مخالفین لپاره په ګټه ده او د امریکې په مخالفت
دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان د جګړې د پالیسۍ په اړه د پریکړې د وروستي کېدو د اعلان سره جوخت د امریکا د سینا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس هم په دې برخه کې د یوې نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو موضوع ته په اشارې سره ویلي چې وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی او ټینګار یې کړی چې په دې سره به ډېرې ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې د امریکا د سینا مجلس د نظامي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین په افغانستان کې د بریا لپاره د نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. ښاغلي مکین ویلي په راتلونکي میلادي میاشت کې به د خپلې ستراتیژۍ په اړه د امریکا د سینا مجلس د رایګیرۍ غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن تیره اونۍ له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ویلي چې د دغې جګړې ناکامي د تصور وړ نه ده او باید وګټل شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یو څیړونکی حکمت الله اعظمي په افغانستان کې د جنګي ستراتیژۍ په اړه د امریکایي چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف ته په اشاره سره وایي د سولې خبرو ته د حاضرېدو په خاطر باید پر طالبانو فشار په پام کې ونیول شي. ښاغلي اعظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتوالی ګټور دی خو ځانګړې نتیجه به ونه لري.
زه فکر کوم چې جنگ د امریکا نور اسکر را لېږل افغانستان ته دا په نظامی لحاظ باندې کم خاص مثبت ګټه بونه لري، فقط دومره کولای شي چې طالبانو باندې تر یو اندازه فشار راولي او دوی ته دا پیغام ورسوي چې طالبان د نظامی لحاظ نشي کولای چې افغان دولت چپا کړي.
له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر اړخیزې ستراتیژۍ ته اړتیا لري. دغه وزارت د جګړې او سولې لپاره د ستراتیژۍ په موجودیت د ټینګار ترڅنګ دغه شان پر پاکستان د زیاتو فشارونو دروستلو غوښتنه هم کړې ده. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نه تر پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو، په خوست او پکتیکا کې د واکسینو یو شمیر مرکزونو او ګرځنده رضاکارو ټیمونو ته 9 موټر سایکلونه ورکړل شول. د یاد ولایتونو روغتیایي چارواکي وایي چې د دې موټر سایکلونو په واسطه به دوی وکولی شي د هغو لرو پرتو او غریزو سیمو ماشومانو ته هم واکسین ورسوي چې پخوا پکې په منظمه توګه دغه واکسین نه ورکړل کېدل. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار نجیب الله خیل راکوي.
د خوست او پکتیکا ولایتونو په لری پرتو سیمو او ځینو غرنیو ساحو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو د واکسینو د منظم تطبیق لپاره 9 ارادي موټر سایکلونه وویشل شول. یاد موټر سایکلونه چې د روغتیا د پرمختګ او مدیریت موسسې د واکسینو د یو شمیر مرکزونو او ګرځنده ټیمونو په اختیار کې ورکړل، موخه یې دا ده چې رضاکاران په اسانۍ هغه لری سیمو ته ورشي چې ماشومانو ته پکې منظم واکسین نه تطبیق کیږي. د شنبه په ورځ د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شان ری مشال روډی ته وین
هغه سپنځي چې موږ ساحو کلر له پلر پرتول اسولای کی اپ سرحدونو کې ان شاء الله موږ کړای شو چې همدغه موټر سایکلونو په توزیع سره موږ هغه سپینو ساحو ته رسیدګي وکړو ترڅو هغه ال تک کوم سپنځي او مشکلات د واکسینو په تطبیق کې وي یا هغه ساحه د واکسینو تطبیق څخه پوت شي هغه ته موږ رسیدګي وکړو په وخت سره او هغه مشکلات او سپنځي حل کړو.
د او ایچ پی موثر خو وو وشتاره د موټر سایکل په خوست کې او دور سره دی هم په پکتیکا کې د واکسینو یو شمیر ثابت مرکزونو او ګرځنده ټیمونو ته وویشل شول. د خوست مرستیال والی شیربادشاه ورګونی وای
تیر کال مو د بیرمل ولسوالۍ پکتیکا په پورې مربوطه یو ولسوالۍ د مشتاسان سرحد ده او شپک کې سونال ته پیدا شوی دي، نو دغه مشت تشویش او نگرانی پیدا کړي ده هم مرکزی ادارات او صحت عامه وزارت د اساس باندې موږ یو مشترک ټیم په شکل باندې پولیو د محو کول د وایروس د محو کول لپاره د خود پس سات باندې همیشه ته مانګي کړی ده ترڅو موږ وکولای شو چې په خوست کې کوم واقعا رونمانه شي.
د خوست د دوه لری پروتو ولسوالیو د واکسینو دوه رضاکاران وایي موټر سایکلونو سره به وکولای شي پر وخت لري او نږدې سیمو ته رسیدګي وکړي.
نوم جواز د دبا کول سلای ما مخ کې ډیر ستونزې سره مخ مخ د لری سهو ته نشو تلای او چې تلو ډیر وخت ځای کړه اوس به د سره ډیر مشکلات خال وینو د شپیم د تر څه ډیر زی چې موږ ته موټر سایکلون وکړو.
نو بس سر ګول دای دوه مندو سب سنټر کې کور کوم مینګ اترپ نرسي لری سه نرسي واکسینه کې سره مرسته کړای شي ځکه موږ ته په وخت په لسی تر سدای شو.
دیو دوانی ورده افغانستان د نړۍ د هغو څو محدود هیوادونو څخه دی چې تر اوسه هم پکې د پولیو یا ګوزړ پیخې موجود دي. روغتیایي مسؤلین وایي په افغانستان کې د ګوزړ 15 مثبت پیخې ثبت شوی چې تر ټولو ورسته هغه په کندهار کې و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټی ایم ای یو چارواکی عادل ظهور وایي چې د جنوبي وزیرستان د کډوالو ستنېدو اخیری پړاو دوام لري. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په ټول قبایلی سیمو کې تر 90% پورې کډوال خپل سیمو ته ستانه کړل شوي دي. د مشال ریډیو همکارې ملیحه میرزاده د اف ټی ایم ای د چارواکی عادل ظهور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د جنوبي وزیرستان د کډوالو د واپسی عمل کوم ځای ته رسیدلی دی.
جنوبی وزیرستان چې کوم د واپسی اخیری مرحله وه هغه موږ د 25 جولای نه شروع کړې وه. جنوبی وزیرستان چې کوم دی نو ټول تحصیلونه واپسی لپاره تلل شوي دي. اوس هم واپسی هغه ریټرن عمل چې کوم دی نو هغه روان دی، خو دې نه پس خو بیا څه پراغل د جنوبی وزیرستان بیا هغه موږ د سیستم نو باسه غړي رېجستر کوو چې کوم د نور ایجنسی اډی پیز سټېټس سي نو د نارتو د ستان اډی پیز او فسیوم روانې د خوست کې چې کوم افغانستان نارتو د ستان کډوال دي هغه او فسیوم اکثر کله بند شي کله روانې خو نارملی هغه به واپس چې کوم نو هغه زیات تر وي کوشش دا دی چې څومره فایف دی پارټیکولرلی مداخل ډرایو چې کوم ني کوشش کو چې را روان دوه درې میاشتو کې د هغې پسې مونږ ټول ختمه کړو اوورآل د فاټا اډی پیز کو مونږ ګورو تقریبا د فاټا ټول کډوال خیبر اورکزئی کورما نارت او ساتوستان تقریبا 96% خلک چې کوم دي خاندانونه هغه واپس کړي دي دا بقایا 100% خاندانونه چې کوم دي نو په دې کې زیاده تر د نارت وزیرستان دي سلک ډېر معمولي شان د خیبر دي او هغه مونږ کوشش کوو چې انشاءالله د روان درې میاشتو کې دې واپسي ترلاسه کړو.
د جنوبي وزیرستان تاسو ذکر کو، بیا د شمالي وزیرستان نو د جنوبي په کوم وخت پورې ختمه شي دا سلسله او بیا شمالي به هم تاسو ما هم شانتي په درېو میاشتو کې چې تاسو ویل؟
بالکل، جنوبي وزیرستان خو بالکل په ختمېدو سټیج کې ده. مونږ سره تقریبا 3000 کورنۍ اندامونه داسې پاتې دي چې هغه سلسله اډی پیز دي، خو هغه تاسو ما ویل جنوبي وزیرستان ټوټلي کلیئر دی. نو جنوبي وزیرستان خو به دې هغه ریاست دوه درېو کې راټول شي چې کوم شمالی وزیرستان نے اغوجی علاقے میں مخلی تک مخ کے علاقے جی کے نیم اغلا نوٹیفائیڈ دی اور دین علاوہ خوص کے ہم سفین نیز دی اغب اللہ تائی مخلی دو درے میں اشتر
دا کو کڈوالو دوا پسے لپارے چی تاسو کم تیاریانی کڑی دی کم انتظامات کڑی دی کپاغی لگر اناوا چاوے
او پسی چکی کی نو متاثرین نو دی دا پارا سمارات دی اگر حکومت اعلان کرے ہم نے اور کڑی کی چی کم ویریفائیڈ فینلیز داری تا ٹرانسپورٹ گرانٹ 10,000 روپے دا سن پذریا دین علاوہ ریٹرن کیش گرانٹ 25,000 روپیز دا ایٹی این کارٹ پذریا بانے اور دین علاوہ دا شپاگو میں تو راشن چی کم نے پخل علاقوں کے اداوہ تور کڑی کی دین علاوہ نور مختلف پرگرد دی آگا چی کلا التلال شی آگا علاقوں کی آلریڈی ویزا پارا انتظامات شوی دی اور ایس 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 جوڑ شوی دی اور بل پروجیکٹ پہ مادرے سارا کمبینیشن کی چیک کیا ری سب 16,000 روپے یو گرانٹ میں لاوی گی 7,500 روپے بل گرانٹ میں لاوی گی کورونا چکم سرویس دی چاک اور فولی تباہی ہے 4,00,000 روپے اور چکم جزوی طور تباہی داغی 1,60,000 روپے دا پارا داغی سرویس کی گی کل سرویس باقاعدہ ویریفائی سے آئی تباہ آگا پیمنٹس کی گی امیڈیٹلی شدید کل لال جی کو فرق شدید کر 10,000 روپے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن تم 10 فارم اور کڑی
جنوبی وزیرستان ہوئی گیلا لری چی دا ہوئی دا مڑنگو شو کورو نہ سروے نہ در شوے او دا حکومت نہ وقت لکی چی دا سروے دزر تر زر مکمل شی شدوی تا کمپنسیشن ہوشی
وزیرستان دا واحد جنسی دا کیال تکی رسیل پی پی دا کورو نہ دا سروے چی کم دا دا آگا دا کورو نہ زیاد شوے دا مبتقیون مور دن 30,000 کورو نہ آگا چی کم دا آگا شوے دا دین علاوہ سروے ختم نہ دا تو چا سے گلوی جیرا دم کورنا دے چھے یا دم گا سروے ٹیم نو نیرا گلے نو سروے طریقے کار دا دے چھے پولیٹیکل ایجنٹس جنوبی وزیرستان دا کول ہا کئی اگے دی لاش کی تکی فن پولیٹیکل ایجنٹس راج کم کسان دی اگے تے اگو کی ریکویسٹ کی تو پرس کے تو پیوان دے برابر وی دا وی سروے بکی کی سروے عمل چ تم نے نا گا لا ختم نہ دے اگے جی شروع ہوئے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. لنن نه نه شپته کال وړاندې په 12 اگست 400 په بابړه کې حکومتي ځواکونو د خدای خدمتګار تحریک تغړو په لاریون ډز کړې وي. که هم په دې اړه تصدیق شوی کرش مې رنشته خدای خلک او سیډون کې وای په دغو ډزو کې تر شپږو سو زیات کسان وژل شوي وو. دغه لاریون د باچا خان چې پولیسو هغه وخت نیولی وو د خلاصون لپاره رابلل شوی وو. د بابړې تاریخ او د دغه ورځې د اهمیت په اړه تفصیل په دې رپورت کې. د بابړې ورځ هر کال پښتانه د تورې ورځې په توګه لمانځي. په دغه ورځ د 600 زیات پښتانه د خدایي خدمتګار تحریک مشر باچا خان له زندانه د خوشی کولو لپاره راټولېدل چې د پخوانی شمال مغربي سرحدي صوبې او اوسنی خیبر پښتونخوا د هغه وخت وزیر اعلی عبدالقیوم خان په امر پرې ډزې وشوې او ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. لیکوال ډاکټر خورشید عالم د دغه ورځې په اړه وایي
دا د 400 نه یو پر امن جلوس و چې د ډاکټر خان صاحب او د قاضي صاحب د دیو مشرۍ کې را روان او سالار امین جان یې قیادت کوو. دا په دې بنیاد کولو چې د دې نه یو څو ورځې مخکې یو آرډیننس پاسته شوی و چې د وزیر اعلی حکومت یې دا حق ورکړی و چې هر څوک په څه تومت با نیویشی اغا نیویشی اغا وجلیشی دا اغا جده سرکاری تولیشی دویم خبر داوه که باچه خانه به تو بسی سور بینو او آغای گرفتار کرده بود.
د دغه پیښې یو لیدونکی کریم الله مشال ریډیو ته وایي د هغه وخت وړوکی وو چې دغه پیښې لیدلې وه او زیاتوي حکومتي عسکرو په خلکو ناترسه ډزې کړې وې چې دی پکې په خپله هم زخمي شوی وو.
مړی دی کې ډېر په دغې کښې مې لو شوي دي په سیند کښې م ګرځېدلي دي وړل به هماغه ډوګرو به وړل او ډېر خپلو کسانو یعنی خپلو وارثه وړي دي دا ځای د سیټ منډۍ ورته وایي هغې کښې ګوند کړي وو ډېر مړي پراته وو بیا خلکو وړل دې خوا ته دا ځای یو غټه کنډ دلته کښې دا ځای روغو دا خوا کنډه وه دا لوی ډاګ وو په هغې کښې هم ډېر پراته وو بل هغوی جون هغوی ډېر زیاتې یو ظلم کړی وو په ورځ باندې ارت د قیامت نه کمه نه وه.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون استاد او څېړونکی ډاکټر سهیل خان بیا وایي د خدای خدمتګارو دغه راټولېدل د هغه وخت د حکومت د څه ډول نوي قانون خلاف نه وو. دا یوازې د باچا خان او نورو خدای خدمتګارو د خوشي کولو لپاره وو.
پبلک سیفټي آرډیننس چې دی نو دا احتجاج د پبلک سیفټي آرډیننس نو دا احتجاج چې نو دا په یوویشتم جون چې کله په جون کښې باچا خان گرفتار شو نو د هغې نه پس روزه نو دوی دا فیصله وکړه چې مونږ به د دې خپلو ملګرو د رهایۍ لپاره او د باچا خان د رهایۍ لپاره د روجې او د اختر نه پس احتجاج کوو. نو دا د پبلک سیفټي آرډیننس نو دا خالص د خدای خدمتګارو د گرفتارۍ خلاف یو پرامن جلوس وو.
د دغه پیښې عیني شاهدان وایي د جلوس په سر کې سپین ملنګ وو او لومړی هغه په ګولو لګېدلی وو. ډاکټر سهیل وایي سپین ملنګ د دغه پیښې لومړی قرباني وو.
بابړې د پانګ اوسېدونکي وو او د خدای خدمتګارو د ارګنایزیشنل سټرکچر کې په سپین ملنګ ځکه مشهور وو چې د ده سپینه ږیره وه او سپینې جامې به یې چولې وې. د بابړې کښې چې کومه شپږ سوه یوولس کسان شهیدان شوي دي په هغې کښې د تاریخ کښې نوم دا امر کړی دی چې د ټولو نه لومبې دي شهید شوی.
د عوامي نیشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وایي د بابړی قربانیان به تل یادېږي. دغه ټول د عدم تشدد فلسفې منونکي وو او زیاتوي
او د ریکار خبرې چې خلک کوي نو دا چونکې دغلته سیندونه دي دغلته جینکې دی دغلته چې کوم دی نو صدریا او دې سیندونو کښې زمونږ ډېر خلک چې کوم دی ورلاغو کړي وو چې کوم په ګورو لګېدل نو سیند ته واچول او دا شمېر یو داسې اجتماعي قبرونه وه لوکانسته په هغې کښې واچول. دې د پاسه یوه بل خبر چې دا اعلان وشو چې په دې باندې ګولۍ لګېدلي دا د حکومت خرچه شوې ده لحاظه د دې ګولو پیسې چې کوم دی نو د دې شهیدانو نه والي چې د دې ځمکه وي د دې کوري نو هغه نیلام کړي او دا پیسې ترنه واخلې.
د اګست پر دولسمه هر کال د چارسدې د بابړې د پیښې یاد لمانځل کېږي. دغلته غونډې کېږي او سلګونه خلک د بابړې یادګار ته راټولېږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خپرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
تېره شپه د بلوچستان په کوټه ښار کې د پاکستانی پوځ په ګاډي شوي برید پنځلس کسان وژلي او خواوشا دېرش یې ژوبل کړي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل چې په وژل شوو کې اته پوځیان هم شامل دي. د دې برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي چې په نظام او آئین کې بدلون پکار دی. نوموړي دا څرګندونې پرون لاهور ته د رسېدو وروسته یوې جلسې ته د وینا په وخت کړي. نواز شریف د جولای په اتویشتمه نیټه سپریم کورټ د پاناما اسنادو په مقدمه کې نااهله ګرځولی دی. په قبایلي سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ام ای یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د جنوبي وزیرستان د کډوالو ستنېدو اخیری پړاو دوام لري. د یادې سیمې د کډوالو د واپسۍ دغه عمل د جولای په پنځه ویشتمه نیټه شروع شوی دی. په کابل کې د امریکا پوځ نن یو بیان جاری کړی چې وایي د روانې میاشتې په لسمه نیټه په کونړ ولایت کې د هوایی برید پر مهال د یاد ولایت لپاره د داعش امیر عبدالرحمن وژل شوی دی. د دې بیان تر مخه د کونړ په پیج دره کې تر سره شوی دغه برید کې د داعش درې نور مشران هم وژل شوی دی. د امریکا وفاقي پلټون کې وایي د انساني حقوقو په ترڅ کې پلټنه کوي چې د ورجینیا د تشدد پیښو پر مهال یو تن ولې ګاډې په خلکو وخېجاوه. بلخوا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم د یاد ریاست په شارلسویل ښار کې رامنځته شوې د تاوتریخوالي دغه پیښې په سختو ټکو کې غندلې. په دې پیښو کې درې کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. هندي چارواکو د شمالي ریاست اتر پردیش په هسپتال کې د 150 ماشومانو د مړینې د تحقیقاتو امر کړی دی. د یاد ریاست د ګورکپور ښار په یو سرکاري هسپتال کې د روانې میاشتې په لسمه او یو لسمه نیټه دغه ماشومان د انتهایي نگهداشت یا آی سی یو وارډ کې د اکسیجن ګیس د ختمېدو له وجې مړه شوي دي. او د ایران پارلیمان د هغه قانون ابتدایي منظوري ورکړې چې پکې د دې هیواد میزایلو د پروګرام او انقلاب ساتونکي ځواک لګښتونه سیوا کړل شوي دي. دا ګام د امریکا د وروستیو بندیزونو پر دې عمل کې پورته کړل شوی دی.
اوریدونکو د مشال پروګرامونه په دې ځای ختميږي. ظفر خنداسد د خبرونو ویان منور شاو زمون تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږو بجو ډیو رادیو اوریدلی شئ. زمون لاړخې د خدای پامان او وختونو په خیر.